درنو اوریدونکو سلام، په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په پیل کې خبرونه. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت تلیندې په شپاړسمه د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینو برخو کې د احتمالي سیلابونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او د معتبرو نړیوالو موسسو لخوا د ترسره شوو هایدرو میترولوژیکي ارزونو په اساس د هریرود او د هلمند د سندیزو حوزو په اړوندو سیمو کې د نسبتا سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د دې وزارت په وینا د کشک او کاشان، هرات، فراه، هلمند، ترینکوټ او زابل د سیندونو پر غاړه په پرتو سیمو کې د ورښتونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو امکان شته. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلابونو په صورت کې د کوزو سیمو خلک خبر کړي او په دې توګه د احتمالي انساني تلفاتو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د سپین بولدک له لارې د افغان کډوالو له 320 زیاتې کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د راستنېدونکو کډوالو د نوملیکنې د کمیټې مسؤولانو د تختهپل ولسوالۍ په انځرګل کمپ کې 322 راستنې شوې کورنۍ ثبت کړې دي، خو په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته راغلي او که په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. د پاکستان موقت حکومت د حقوق افغانانو د ایستلو لړۍ چې د چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنی اسناد نه لري د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړه. د نړیوالو ټولنو او طالب چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه له 460,000 ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو پرمختللي روغتیایي مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. یو این ایچ سی آر وایي چې دا مرکز د افغان ټولنې د روغتیا د احیا بنسټ په مرسته رغولی. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر مرستیال یان سټورډال پرون پر ایکس شبکې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د لوګر ولایت په دې سیمه کې ګڼ شمېر راستنېدونکي او بې ځایه شوي کډوال استوګن دي او د ده په وینا د دې مرکز جوړېدل به معیاري صحي خدماتو ته د دوی لاسرسی اسانه کړي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې ډېرې کمې شوې، د دې هیواد د روغتیا سکتور له جدي ستونزو سره مخامخ شو. په پام کې ده چې ترکیه، رومانیا او بلغاریا په تور سمندرګي کې د لامبوزنو ماینونو د پاکولو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. د ترکیې دفاع وزیر یاسر ګولر پرون وویل چې په دې اړه موافقه له څو میاشتو خبرو وروسته لاسلیک کیږي. د تور سمندرګي په حوزه کې د ناټو غړو هیوادونو د روان کال په اپریل کې د پولنډ، ګرجستان او اوکراین له چارواکو سره په کتنه کې پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته په تور سمندرګي کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د پاکولو په اړه خبرې وکړې. همداراز د دې دریو هیوادونو د دفاع وزیرانو په 13 اکتوبر میاشت کې په بروکسل کې او 13 میاشت په انقره کې پر دې طرحه د وروستیو خبرو لپاره غونډې وکړې. او یو لوی جرثقیل پرون د پاریس د نوتردام د کلیسا د منار سر ته یو نوی میسي چرګ پورته کړ. دا په داسې حال کې ده چې موظف کارګران هڅه کوي چې د دې تاریخي کلیسا د بیا رغونې چارې په راتلونکو 12 میاشتو کې بشپړې کړي. د نوتردام تاریخي کلیسا د 2019 کال د اپریل د 15 پور پیښه کې سخت زیانمنه شوه او چت یې ونړېد. په پام کې ده چې د دې کلیسا د منارې پخوانی میسي چرګ او د ګلانو ګېډۍ چې د سوځېدلې برخې په کنډوالو کې روغ رمټ وموندل شول د نوتردام په نوي موزیم کې نندارې ته وړاندې شي. د فرانسې په پلازمینه د نوتردام د کلیسا رغونه په 12 میلادي پیړۍ کې پیل شوه او چارې څه باندې 200 کلونو په ترڅ کې پای ته ورسېدې، خو وروسته په 19 پیړۍ کې ځینې نورې برخې هم پرې ورزیاتې شوې. ترنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره کتل او لاغه څخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لنجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتو پوښتنه کړې. خدا چې نو موړې په دې برخه کې څومره اغیزمن تمامیدلی شي، پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس وایي
د پاکستانی طالبانو ترمنځ د مولانا فضل الرحمن هیڅ وزن نشته دی او خپل په مولانا فضل الرحمن باندې کی ټی پی لخوا سو واره ځانمرګي بریدونه شوې دي.
د شنبهای ارغوانی خوځښت غړي وای د طالبان حکومت د مجرمینو پر ځای قرباني میرمنې بندیانوي او دوی غوښتنه کوي چې دا بهیر باید ودرول شي.
آیا دا منطقي او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی؟
پاکستان د هوا د ککړتیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پرون د بیساري اقدام په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره مصنوعي ورښت وازموي. د دې او نورو راپورونو د تفصیل ترڅنګ په رواني وسط کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. کر سره وي وبوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره کتلې دی او ویل کېږي چې لاغه څخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتوب غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې د پاکستاني طالبانو او یو لړ نورو مسایلو پر سر ترنګلې شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد جان شکیب پرون د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو خبرې کړې دي. د جمعیت علماء اسلام ګوند پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دي چې دا کتنه د مولانا په استوګنځي کې وشوه. د بیان لمخې په کتنه کې افغان سفیر شاغلی فضل الرحمن ته د طالبانو د حکومت خصوصي پیغام ورساو. په دې اړه چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د پیغام جزئیات څو په بیان کې څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د مهال یو چارواکی اکبر آغا له فضل الرحمن سره د افغان سفیر کتنه ډیره مهمه نه ګڼي او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه لانجه د ټیټي کچې چارواکی نشي حل کولی.
پاکستان او افغانستان خپل موضوعګان حل کوي باید چې د دواړو طرفو څخه یو قوي قوي خلک وي. د دواړو قوي خلکو څخه یعنی په علماو کې او په قومي سپینږیرو کې او د حکومت په خلکو کې هغه کولی شي د پاکستان او د افغانستان په مابین کې چې مشکلات دي حل کړي او د آینده لپاره چې احتمال د مشکلات وي هغه حل کړي.
اکبر آغا مولانا فضل الرحمن سره د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو د وزیر امیر خان متقی لیدنې ته د اشاره پترس کې وای دا ډول لیدنې کتنې عادي دي. شاغلی متقی د 2021 کال په دسمبر میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه څلور میاشتې وروسته پاکستان ته د سفر په مهال د جمعیت علماء اسلام له مشر سره کتلی وو. له شاغلی فضل الرحمن سره د طالبانو د سفیر کتنه دا پوښتنه هم را برسېره کوي چې آیا د پاکستان دا مذهبي مشر دومره اعتبار لري چې په دې لویه لانجه کې منځګړتوب وکوي؟ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلومات زردت شمس دې پوښتنې ته په ځواب کې وایي
د پاکستاني طالبانو ترمنځ د مولانا فضل الرحمن هیڅ وزن نشته دی او خپل په مولانا فضل الرحمن باندې دغه اومددي ټي ټي پی لخوا سوسو وارې ځانمرګي بریدونه شوې دي. نو په ټوله کې کوګورو پاکستان اوس په ډېر مایوسه حالت کې دی او دا سه ورتوال اختیاري لکه زمونږ تیر د افغانستان جمهوریت چې هغه په وروستیو کې په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره همدغه سه لیوالتیا زیاته او هر خواته لاس اچو چې متاسفانه ټول هڅو نتیجه ورنه کړه.
د جمعیت علماء اسلام ګوند پر ایکس شبکې په خپل بیان کې یادونه کړې چې د طالبانو سفیر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړې ده خو د دې سفر د احتمالي وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 15 لسیزو کې هیڅ کله هم ښه نه وو. د تیر جمهوری نظام چارواکو تل پر پاکستان تور لگاوه چې په خپل خبره کې د دولت مخالفو طالبانو ته پټنځایونه ورکړي دي خو د جمهوریت له پرزیدو وروسته په تیرو څه باندې دو کلونو کې په پاکستان کې د تروریستي حملو له زیاتېدو وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې ترنګلتیا نوره هم زیاته شوې ده. اسلام آباد وایي چې د پاکستاني طالبانو تحریک د حمله له افغانستان تنظیموي خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان دی د خپلو ناکامیو پر د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
و موردل چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی ویل کېږي چې لغت خې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتوب غوښتنه کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د شنبهای ارغوانی خوځښت وایي د طالبانو حکومت د مجرمینو پر ځای قرباني میرمنې بندیانوي او دا بهیر باید ودرول شي. دغه حرکت د یوې اعلامې په خپرولو سره په بلخ، تخار او غزني کې د یاد خوځښت یو شمېر غړو د اعتراضونو خبر ورکړ او د تاوتریخوالي، قرباني ښځو زندانی کول غیر قانوني عمل وباله. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي دفتر یو نامه هم د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي وو د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي او یا هم بې سرپرسته دي زندانونو ته لیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د تاوتریخوالي د قرباني ښځو د بندیانولو په اړه د یونما د راپور وروسته د شنبهای ارغواني خوځښت د سېشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د طالبانو حکومت له جنسیتي تاوتریخوالي څخه د ملاتړ په پلمه ښځې بندیانوي. د دغه حرکت غړي چې د بلخ، تخار او غزني په سرپټو ځایونو کې یې اعتراضي غونډې کړي دي ادعا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې ښځینه بندیانې رواني او فزیکي ځورول کېږي. دوی وایي د هغو ښځو وضعیت اندېښمن کړي چې د امن کور پر ځای زندان ته اچول کېږي. مبارکه اکبری چې د شنبهای ارغوانی خوځښت غړې ده په یوه ویډیو کې چې رسنیو ته یې استولې وایي د تاوتریخوالي قرباني ښځې زندانی کول د طالبانو د ناسم چلند ښکارندویي کوي.
آیا همانند مجرمین
آیا د مجرمانو په څیر د تاوتریخوالي قرباني شوې ښځې په زندانونو کې اچول د ښځو پر وړاندې یو ډول تاوتریخوالی نه دی؟ د طالبانو دا کړنې دا په ډاګه کوي چې هغوی د ښځو د ځپلو لپاره له هیڅ جرم، ناانساني او نامنطقي چلند څخه دریغ نه کوي.
زهرا چې له غزنی ولایت د دغو اعتراض کوونکو د ډلې یوه بله غړې ده وایي
آیا دا منطقي او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی چې د مجرمینو پر ځای قربانیان زنداني شي؟
په ورته وخت کې د دغه خوځښت یوه غړې معروف آریان وایي چې ملګري ملتونه باید اساسي حل لارې ومومي او د ښځو د زنداني کېدو مخه ونیسي. هغه وایي
باورمند هستیم که نشه یک چنین گزارش
موږ باور لرو چې د دغه راپورونو خپرول په حقیقت کې د دین او شریعت په نوم د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د جنایتونو د یوې ډېرې وړې برخې افشا کول دي چې باید ودرول شي او ملګري ملتونه باید د اعلامیې و په خپرولو بسنه ونه کړي، بلکې د عملي ګامونو په پورته کولو او د اعتراضي خوځښتونو سره په مشورې دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې دغه ښځې په زندان کې نه بلکې په توقیف خونو کې ساتل کیږي او د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یونما تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې یو شمېر هغو میرمنو چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې امن کورونو ته پناه وړې وه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي، خو بل ځای نه لري چې دوی لاړې شي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه ښځې چې په هره بهانه یې زندانونو کې بندیانې کړي خوشې کړي.
و موردل چې د شنبهای ارغوانی خوځښت وایي د طالبانو حکومت د مجرمینو پر ځای قرباني میرمنې بندیانوي او دوی غوښتنه کړې چې دا بهیر ودرول شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور وشت ساته.
د ژمی پرانګدې کېدو سره په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي هڅه کوي د خپلو کورونو د تودولو لپاره له ارزانه او اقتصادي لارو چارو او وسایلو کار واخلي. ځینې بیا وایي د لرګیو او سکرو د پیرلو توان نه لري، له همدې امله د ژمی د تیرولو لپاره یوازې د سندلیو ګټه پورته کوي. خو داسې خلک هم شته چې وایي دوی د ژمی لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري او په داسې حال کې چې د سړو له امله ناروغان هم دي خپل کورونه نشي تودولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې هوا سړه شوې او د زمي موسم پیلېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې سږ کال به په سړه هوا کې خپل ژوند څنګه تیر کړي او د تودوخې له کومو وسایلو کار واخلي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی سید رباني وایي چې دوی ژمی د تاوخانو په تودولو سره تیروي چې سون توکي ورته له غرونو راوړي.
مشکلات اقتصادی سږ کال د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې شوې. د ژمي لپاره د سون توکو د پیدا کولو په هڅه کې یم، خو تر اوسه مې څه نه دي اخیستي. کو موږ دلته له تاوخانو کار اخلو چې اوبه ګرموي، کورونه هم ورسره ګرم وي او ډوډۍ هم پخوي، اقتصادي او ارزانه هم تمامېږي.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی ګل محمد هم وایي چې سږ کال اقتصادي وضعیت ښه نه دی او نشي کولای چې د تودوخې کومه وسیله وکاروي، خو د دې لپاره چې ماشومان یې ناروغ نه شي اړ دی چې ژمی په سندلۍ کې تیر کړي.
ما کوشش میکنم که یک سندلی بمانیم او هم از مجبوریات که اولادهای ما مریض
زه هسته کوم چه سندلی کیگدم، اگه هم ده ناچاره لعمله چه ماشمار می ناروغان نشی. خود سندلی ده گرمولو لپاره ده لرگوی یا اسکرو ده خستو وست نلرم.
زغال بخریم یا چوب بخریم یا بالاخره یک چیزی دیگه.
خود کابل خار اوسیدون که بخت بیبی وایی چه ده سخت بیوزلی لعمله نشی کولای چه سندلی هم کیگدی.
دا دوه کاله شو چې امام دا یوه چیغه ده چې نه سندلۍ لرم، نه بخاری، نه چاری، نه د خسو کمی ایله شته. د اته د سندلۍ ایله زه نه لرم چې زه به سندلۍ کېښودلی شم. خپله اوس مریضه یم، بچان مې مریضان دي، ټول مریضان دي. د یوې نسخې دوا درک نه لګېږي، نو زه به چاری، بخاری یا سندلۍ د کومې وجې نه کوم. د هېڅ شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅه هیله م نه لرم.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې چې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاری په بېساري ډول ډېره شوې ده. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ او یو کیلو ګاز 55,000 افغانۍ ده، او منظم او دوامداره برېښنا هم نشته چې خپل کورونه پرې تاوده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تر 2023 کال به له 9 میلیونو ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او دا شمېره به له پاکستان او ایران څخه د کډوالو په ایستلو سره نوره هم لوړه شي.
پاکستان د هوا د ککړتیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پرون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره مصنوعي ورښت وازموي. د پنجاب د اعلی وزیر په وینا د دې ازموینې پر مهال د لاهور ښار په لږ تر لږه 10 سیمو کې د باران څاڅکي وورېدل. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د لاهور ښار هوا له څو اونیو راهیسې ډېره ناولې شوې وه. د ښار په تیرو څو ورځو کې پرله پسې د چاپیریال له نظره د ککړو ښارونو د درجه بندۍ په سر کې راته، خو چارواکو د هوا د کیفیت د پاکولو لپاره په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړ. د دفترونو د کارکوونکو او ښوونځیو په رخصتیو کې د 2 ورځو زیاتولو او نورو اقداماتو ډېره نتیجه ورنه کړه، خو اعلی وزیر محسن نقوي پرون خبریالانو ته وویل چې د یو بېساري اقدام په ترڅ کې لومړنی مصنوعي ورښت و ازموي. د نوموړي په وینا دا مصنوعي ورښت په 15 کیلومتره شعا کې په پام کې نیول شوی و، او په ترڅ کې د لاهور په لږ تر لږه 10 ناحیو کې باران وورېده. ښاغلي نقوي زیاته کړه چې دا مصنوعي ورښت د متحده عربي اماراتو په مرسته عملي شو، او خوندیتوب یې د متحده عربي اماراتو، متحدو ایالتونو او ځینو نورو هیوادونو لخوا دې ته د ورته ټکنالوژیو په کارولو سره د څه باندې 0 کلنیو ماموریتونو په اساس تضمین شوی دی. د جرمنی د خبری آژانس د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د متخصصانو یوه ډله په تیرو 2 اونیو کې په لاهور کې سترګې په لاره وه، او پرون یې د الوتکې په وسیله 8 ځانګړي وسایل د وریځو د ډکولو لپاره ځای پر ځای کړل. مصنوعي ورښت چې د وریځو د امیندواره کولو په نوم هم یادیږي، هغه طریقه ده چې د باران یا واورې د رامنځته کولو او زیاتولو په هدف په هوا کې د کیمیاوي موادو د خپرولو له لارې کارول کیږي. دا کیمیاوي مواد د لندبل ذرې جذبوي او په لویو څاڅکو یې بدلوي، او د دې باعث کیږي چې وریځې په باران بدلې شي. د دې تګلارې اغیزمنتوب د هوا له څرنګوالي او نورو عواملو سره تړلی دی. پاکستانی چارواکي د مزرعه صنعتي غازونو خبرېدل د خښتو د بټیو د موټرو او نقلیه وسایتو د کرنیزو محصولاتو د پاتشونو او نورو عمومي ضایعاتو د سوځولو له کبله رامنځته شوی لوګی په مرکزی پنجاب ایالت کې د ناولې هوا او د لوګي د ډېرې لړې اصلي علت بولي. پاکستان د نړۍ په کچه د کاربن ډای اکساید په سلو کې څه کم 1% غاز تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو له پلوه د نړۍ د لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه د غزنی د جمعې په ورځ د غزنی په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د روان جمعې لومړنۍ واوره وشوه. دغه واوره په داسې حال کېږي چې دلته ډیری بزګران د اوبو له کمښت څخه شکایت لري. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي بزګران او باغداران ورښتونو ته خوشحاله دي، خو د طالبانو له حکومت څخه د ورښتونو د اوبو د مهارولو او د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی په مرکز او جنوب ولسوالیو کې د کلو او ښار د کورونو او دوکانونو بامونه، کوڅې، سړکونه او ونې سپینې واورې پوښلې دي. په کوڅو کې ماشومان په یو بل پسې د واورې ملګوري ولي او ساتیری کوي. د جمعې ورځ د غزنی په مرکز او جنوب ولسوالیو کې د روان ژمې لومړۍ واوره وورېده. دغه واوره په داسې حال کې ورېږي چې دلته ډیری بزګران د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي، خو بیا هم زیات ورته خوشحاله دي. دوی وایي د واورې او بارانونو ورېدل د دوی د کښتونو د سیاحت او غښتلتیا، خو تر څنګ یې تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د زیاتوالي لپاره زیات ګټور دي. فدا محمد د غزنی ولایت یک ولسوالۍ د سلیمانزو کلي اوسېدونکی دی. دی وایي د تخمونو شنه کېدا ورسره زیاتېږي. د غنمو لپاره ډېر ګټور دي چې مځکه یې نرمه او مرطوبه ساتي. د اوبو سطح ورسره لوړېږي او په ټوله کې د ورښتونو له کېدو سره د اوبو مصارف راکمېږي. له واورو سره طبیعي زیرمې زیاتېږي او وطن د آبادۍ لور ته ځي.
دا پایدې د سیو د اوبو ذخیرې زیاتوي، طبیعي منابعو ته ګټه رسوي، بل هوا مرطوبه کوي او نباتاتو دا شیان ژوندي ساتي. تخمونه هم شنه نباتات ژوندي ساتي، د هغو رطوبت نسبي رطوبت پوره کوي. او بل د تخمونه د جرمنیشن یا د استراحت دوره پوره کوي په دې وخت کې، ځکه چې هغه هم رطوبت ضرورت لري، هم سردي هوا ته ضرورت لري، چې دوی باید په استراحت کې واوسي. کله چې استراحت دوره وکړي په تخمونه کې په خروشت باندې او په ناغږي
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسېدونکي بزګران او باغداران ورښتونو ته زیات خوشحاله دي، خو د طالبانو حکومت څخه د ورښتونو د اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دیاک ولسوالۍ عبدالمحمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي زه 10 کلن یم، زما په یاد دی چې د اوبو ګل په 15 گزه کې وو، خو اوس 50-80 گزه ته رسېدلی دی. د دې وجه دا ده چې د ورښتونو اوبو ندی مهر سوی.
مولا اوسنی حکومت څخه دا غوښتنه ده چې تر څو د افغانستان کومې اوبه چې دي دا مهار کړي او د افغانستان ولس لپاره ګټه ترې وسي، تر څو چې نورو هېوادو ته ځي موږ غواړو چې د افغانستان خپل ولس ته دا اوبه په ښه سالمه او ښه طریقه باندې ورسېږي. موږ تر څو له خپلو اوبو څخه ګټه واخلو، موږ بارانه چې سیلاب اوب مخه باید ونیول شي، هغه باید ودرېږي، ذخیرې ورته جوړې شي، او کومې اوبه چې دي مخکې به 25 متره کې وي، اوس 50-80 متره ته رسېدلي، ټیټکللي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډېری سیمو کې د اوبو د نه زیرمو کولو له امله ډېری کاریزونه وچ شوي، او بزګران د لمریزې برېښنا او واټر پمپونو په واسطه د مځکې له تله اوبه راکاږي. د غزنی ولایت ډېری سیمې هوارې کرنې ته برابرې، او د اوسېدونکو ډېری برخه یې په کرنه او مالدارۍ بوختي. دا چې د غزنی ګڼ اوسېدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د مرکز په ګډون په 43 ولسوالیو کې 24 واړه او غټ بندونه جوړوي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزی حوزې لوی رئیس مولوي حبیب الرحمن حقفال رسنیو ته دا خبره کړې وه.
یو شمیر هغه زلزله ځپلي چې د اکتوبر میاشتې زلزلې کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تېروي، ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ ورښتونو له امله یې خیمو ته اوبه ورغلي او دوی له خپلو ماشومانو سره سړې شپې تېروي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هرات په ګډون په 11 ولایتونو کې د ورښتونو له اټکل وروسته د ځینو نورو ولایتونو سربیره په هرات کې هم تیره شپه باران ورېدلی او ورسره هوا سړه شوې ده. یو شمیر هغه زلزله ځپلي چې د اکتوبر د میاشتې زلزله کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تیروي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تېرې شپې د ورښتونو له امله خیمو ته اوبه ورغلي دي او دوی له خپلو ماشومانو سره یوه سړه شپه سبا کړه. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته سرپنا نه ده چمتو شوې او دا چې هوا ورځ تر بلې سړېږي دوی یې سخت اندېښمن کړي دي.
موږ هیڅ نه لرو، دلته ټول بې وزله خلک پراته یو، هیڅ مرسته هم نه ده شوې، نه سرپنا لرو نه خوراکي توکي لرو، یخ دی.
دغه شان د هرات د مرکز اوسیدونکی قدرت علي وایي د تېرې شپې د باران له امله یې شلېدلې خیمې ته اوبه ورغلې وې او ماشومان یې سخت یخ وهلي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته خیمې نه دي راکړل شوي، د خوړلو لپاره څه نه لرو، تاسې ورشئ هغه خیمه وګورئ چې څومره اوبه ورغلي دي. تېره شپه مو خیمې ته ډېرې اوبه راغلې وې.
یا تو زلزله ځپلیو ازادي راډیو سره د خپلو خیمو یوه ویډیو هم شریکه کړې ده چې په کې له پلاستیکونو جوړې خیمې داسې حال کې لیدل کېږي چې شاوخوا ترې د باران اوبه ولاړې دي. بل پلو د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ مشر مجیب محمدي چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې د هرات زلزله ځپلیو ته مرسته رسولو کې همکاري کوي، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هېڅ زلزله ځپلي ته هغه سرپنا چې ژمنې ورسره شوې وې نه ده جوړه شوې.
څو ورځې مخکې تللی وم هرات ته، یو څه مرستې موږ یوړلې. رښتیا هم وضعیت خراب و د خلکو، ځکه تر اوسه پورې ټول په مکمله توګه په خیمو کې وو، هېڅ کور تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی.
دا زلزله ځپلي داسې مهال د سرپنا له نشتون شکایت کوي چې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله چې د هرات ولایت د مرکز په ګډون یې بېلابېلې ولسوالۍ ولړزولې، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ له 3000 ډیر کورونه زیانمن کړي چې 10000 یې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. بل پلو اسنا خبري اژانس د ایران حکومت د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې مرستیال عبدالله مبینی له قوله یو راپور کې ویلي چې هرات کې د اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته ډیری افغانان چې سرپنا او د اوسېدو مناسب شرایط نه لري ایران ته تللي دي. وم غوښتل چې هرات کې د زلزله ځپلیو ته د سرپنا او ژمنیو امکاناتو د چمتو کولو او دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې د مرستیال د یاد ادا په اړه د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو، خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هرات زلزله ځپلي داسې مهال د سرپنا له نشتون او د وروستیو ورښتونو له امله د هوا له سړېدو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون او نن ورځ پر خپله ایکس پاڼه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د ورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړی و. په دې ولایتونو کې هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان شامل دي.
د نورستان برګي مټل ولسوالۍ کې د 30 میلیون افغانۍ په لګښت 40 پروژې بشپړې شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د برګي مټل ولسوالۍ په بیلابېلو کلیو کې د یونپس په مالی همکارۍ د آبادۍ او بیا رغونې 40 پروژې بشپړې کړې. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د بشپړو شو پروژو د نوعیت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د یونپس په مالی لګښت او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکي همکارۍ د ډاکار موسسې لخوا تطبیق شوې، چې په دې پروژو کې 46 د سړک جوړونې او ترمیم او 8 د کانالونو جوړونې او ترمیم پروژې شاملې دي. په دې پروژو څه د پاسه 30 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او د پروژو د تطبیق پر مهال 3,500 کورنیو ته د کار زمینه برابر شوې او تر څنګ یې 3,46 بې سرپرسته او اړمنو کورنیو ته د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت غذایی بستې ویشل شوې.
د هغه په وینا چې په نورو ولسوالیو او سیمو کې هم د ډبلیو پی، یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ د کلیوالي سرکونو، ویالو، سربندونو او خلکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو په لسګونو پروژې کار لاندې دي. د برګي مټل ولسوالۍ اوسیدونکي امیر خان راته وویل په جمهوریت کې د حکومتي چارواکو او مرستندویو مؤسسو له پامه غورځول شوي وو، خو اوس په سیمه کې د آبادی او بیا رغونې چارې زیاتې شوې دي.
څلیر ویش پروژې کې څه کانالونه او څه سرکونه او پپړه او بارګي مټال دا خو تقریبا 2 کیلومتر او پپړه تقریبا 4 کیلومتر سرکو او منظم نوي سرکونه جوړ شوي دي. دغه نالا واټ ټیپ